څلور بجې شوې. احمد شبری امداد سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې شتي د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تیرونی له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پریس آژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ اوچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمام شد.
دی وای ما خپل اطلس کلنر لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو له سورې مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پوري د نجونو پر مخ بند کړي. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړي. د طالبانو په واکه بختر اژانس سن په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور لمخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د اساسي رادیو ایرانی څنګه فردا رادیو ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبې ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلې د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې پتندي. دیرش کلن رونالډو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 million به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USAID په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللې. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستې.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپله اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغو شویو محصولونو لغښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده تر څو مونږ ته د وظیفه زمينه سازي وکړي.
ته د مشتري برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میر خان سیمه زده کوونکي.
یو کوم ملک دا غم نه چې لري دا او کرباخ دا غم راځي.
دلته مکتبونه نشته لري د لموچ.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه تیرړو او ریدل شي. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 12 میلیون او شپږ لک میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چاغي خطرناک بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز پاړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشر سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکه بللې او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزې خونکې دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان دسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوي ویل که کومه اداره د دوی د پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان خزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه کڅوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیر اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلې دی سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې اکثر مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو د لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو د لپاره و. ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کور کولې او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی و، یا هم که د اردو په خوا کې و، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته و. چې کور سرپرستی نشته و نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې خزینه ګدایګر ډېر زیات لیدل کیږي، او د دې ترڅنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایف وظایفو کې وو، یعنی کومه د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم، ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د اغه یو څه اغه ولیدلو په همدغه لاندو شپو کې، یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او د کوم نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډیر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کیږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولی د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډیر ضرر ونه رسیږي چې څنګه څه دوی سپما کړی ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولی عوامو ته ډیر زیات ضرر ورسیږي.
د پهنتون استاد محموده تقوا له وی خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیار لزر اته سوا شپېته او 15 شپږ سوا 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکنی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې درټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیش استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دیشمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب کړی نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منه کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلي دي، یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفا ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همداراس نو موږ تمه او توقع دا وه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفی کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وی د راکټي حملو له کبله د اوکرين څخه پروژه اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکرين پر پلازمینه کیف راکټي حمله شوې دي چې ځینې د اوکرين د هوایي مدافع لخوا شنګل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیواله ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وای د اوکرين د زاپوریژیا اټومي بټې د برېښنا مزي د راکټي حمله له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر ویلی د زاپوریژیا اټومي بټې چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټې ګڼل کیږي شپږ وړه د ریاکټورونو فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټې د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروری چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او علت هغه راکټي حمله وي چې دغه مزي زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهداف په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بي پيلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړی سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان لا نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خپاره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللې او ویلې دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خبرو شوی رپورټونه کې ویل شوی دی چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په ریپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شیبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېد، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځل یې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واهه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړو زده کړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو مونږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده، پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو مونږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفې دنه ورو سم دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوښ تر وړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کول شي او هم ورونه کول شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیر خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله و خو ده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه، د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت.
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یادې مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله وس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نسته، لارې دي لموچ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خود زم
اوس څه دي کله سي وایي سي وستر سي
و
څور چی شي وایي سي
خط کولای سم دغه شانسي دی وایي لاس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري خو دواړه زیات ورڅخه لري دي.
یا نه زما مکتب نسته
بیخي دلته سته نه
یا دلته بیخي نسته یو په ملک کې داغم د موچلر ده او کرباغ کې داغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب ناسته سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته سته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید اسمه ته مکتب جوړ شي موږ درس کې وای.
مثلا څه فکر کوي؟ څه خواهش لري؟ غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایي ته څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم بیا مور خدمت کوي خپل وطن خپل کلي خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لار ودان د کروسای بازارګي ته چیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې لتیری ویل سیز څخه ډیرای وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمن سخت جګړه کې دي چې ډیرای وخت د شونځیو د جوړولو او یا شونځیو ته د ماشومان د تللو مخه ډب کړی و. خو د سیمه خلکو هم چندان د شونځیو د جوړولو غوښتنه نه د کړي. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
سی مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغه سې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو. سی مکتب جوړ شي یا به انجینران شو یا به ډاکتران شو. موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو تر څو دغه دی ولس بچان به تعلیم پات نه شي. مو ورته متوجي شې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دې بچان هلته په عصري علوم او په دیني علوم باندې سمبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی یې تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولادې د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سیو بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سوي د چې لموسات څخه د شزنه کارمندان یو زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې فریکسات باندې د افغانی پر صوباتم ډیر اغیز کوي. دلته په زرا او قسم په بهرنی انجوګانو کې موسات کې اخته دي هغه رس کوروزی فائدہ کوي چې دا بندیش. بل مشکل دا دی چې دغه موسسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تیر سوې د جنگ تیر سوې دي. ډیر کورنیسته چې هغوی سرفرستان نه لري، هغوی سرفرستان چې دی هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موسساتو کې به یې کار کوی او حلال رزق روزي به یې فایده کول، هغوی ته هم ډیر مشکل.
د موسساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هیواد لپاره، خو دغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بیکاره کیږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کیږو. معلومه خبره ده چې یوازې بدانه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي. نو دا په یو ډول نه یو ډول هیوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم، نوم یې قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده، موږ ستاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېنستي او بیکار سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د سپورت نړۍ ونیس پروګرام لرو. د تاندې څانګې پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدل شي چې د اعتماد د ځوانانو د باور او د اعتماد مسله پکې څېړل شوې ده. خو دمګړې لنډ خبرونه. یو جګړه بریتانیای ډیپلوماټ وايي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار لبندي سره د افغانستان د خلکو لښوان سره لوبي کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر هوګو شورټر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو د افریقا شکاره تبیز د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقوقو له اصولو سرغړونه ده. د بلخ جوجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال سره تړون لاسلیک کړ. و دېرش کلن رونالډو به د شوی تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیونه ډالر به هر کال ترلاسه کوي.
د لوبو لمیدانه
ورزش د روختیا او ایتیاترمنز دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د لوبو لمیدان ورزشی خبرونه اوري. په دې ولې ځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پلی ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نومان دی.
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکو وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي.
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولې په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته په یوه لګل شوې اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. ویلایمه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. ویلایمه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشي ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په یابني د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان د مسولیت لدی وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر په طلبه باندې لا ډېر ترسره کړي. لشک پر تراتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو لاړخه ډېر مصروف کلونه دي. نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدی د نموړي پرتک سره لاړی رکسي.
د راشد خان د لوبدل مشري په تړاو د کرکټ یو شمیر څارون کې بیلابیل نظریات لري. هغه په شلوریز سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبدل مشر یاد کړی دی. خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کوم ننګونه پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل ورته کرکټ نړیواله شورا هم داروانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022م زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوړه لوبي کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ ریپورت درته فرید سیال وای.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیز او توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ خېلو وکړې وي. زدران تیر کال په یوازینیو سیالیو کې 401 دیرش منډې او په شلوریزو سیالیو کې 216 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راوړاوه چې پاستیا جام کې د هن خلاف په سختو شیبو کې 14 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 122 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلاند کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره خېلو وکړم. کوشش زیار میټر وبسله او دغه وجه و چې ما خېلو وکړې نو اوس دې آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطح زما نوم راغلی. دا یو ډیر غټ خبر ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپل فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم څلور لوبغاړي نومات کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار څلورو لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یو ورځنۍ سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلورو لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم څلورو لوبغاړي نوماندان او په دې جنه کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسترالیا عثمان خواجه او د سویلی افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموردل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیس کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیس کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګړو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسترونې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسترونو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2023 زیږدیس کال پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په درې واړه فارمټونو کې د 130 لوبو برابرول، له دوو کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي د غرض ویل دي
نیمه تشکیل یو غټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څنګه اړوند دی. خو دلته د لوغاړو د روزنې دوی د علاج لپاره هیڅ د سکوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف اور باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیات تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو تاسو زمغه لا ازادي رادیو څخه اوري بیا هم په کرکټ کې تم کیګو د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپینشپ په پار د نوو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالي پیل کړی دي تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري استرالیا د پنځم به پورس په دویم ټیسټ سیالي کې هم سویلي افریقا ته مات ورکړه چې 12 نمرې تر لاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسیده او په لوبي ته تر نورو لوبډلو ډیر مخکې ده استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلو بکوي د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې و خو دا ځل پیلو به تل رسیدو پاتې دي بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنس لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنی سلیزه و او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګ سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکو ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکو ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي
ازادي رادیو پلندو څخه په 1922 سلرويشت او 25 مترو باندې واوري
اوس د فوټبال لنډه څخه
او د فوټبال لنډه په یو تازه خبر کې راغلي دي چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډل سره تړون لاسلیک کړی دی دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي د دې تړون لمخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 244 میلیونو ډالر پورې ورکوي دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي
د فوټبال د نړۍ برازیلې وتل استورې اټسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبه پورز د دسمبر په 28مه د 20 کلونو په عمر ومر د پیلې لور اکلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړین اعلان کړو لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو آرام اوسئ د پیلې په مړین د لوبیز نړۍ اکثر لوبغاړي خپشه وي دي په دې ریپورت کې مدرته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړین د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونه راخست دي اکرام الله اکرام ریپورت لري
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري پیلی ومړ هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړی دا او د تیرې پنځشنبه پورز د 20 کلونو په عمر لدی نړۍ وکوچی پیلی یو ځینی فوټبالر چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلی و هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوري او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه نوموړي په 1958 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بیلابیل ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېریدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلي وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلي په امرینا ژور خفګان ښودلې او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلې چې د پیلي لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوي چې پیلي د فوټبال د نړۍ پاچا و هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلي مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځای بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2015 کې په 1250 لوبو کې 2001 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډې دلې وي. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکخه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتل لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او شپږم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی بیا د چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید وایم چې دا یو بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي. چون په دومره مصروفیت سره سره هم راشد خان یو لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړي او پوره کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري. چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده، بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی بیا په دې اند دی: کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا غټي.
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمنان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره بیټسمن یې سره برخه دې موږ خدا. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمنان په ټیم کې ساتو، پراپر ارم دی ټی 20 سپیشلیست. ور سره به فاست بولینګ ان راونډر ساتو چې هغه واقعي په صحیح معنا ان راونډر وي. نو سپن بولینګ د مونږه خدا او فاست بولرز به مونږه ال فاست بولینګ ان راونډر نه علاوه درې دیسه فاست بولران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید هر فارمټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا و چې گی سی باید منګه په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دا ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی 20 کې منګه دی شاکاپ د ګټلو یا دی ورلد کپ د ګټلو چانسستا. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم سي د ځانګړې یو ځان ته وساتل شي.
لتا سره ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیر مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلا ولې په هم دی ورس پرېږي. ډیر مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه بیرغه تانس نه جوړیږي، واځه خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل عموما څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار و پوس سره مر که هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویرېږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل عموما څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله رسې او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، ان تخته پیدا کړی و، خپل تخته باندې لیکچر ورکول، مشمان د زده کول د انګلیسي د سیمټوډ باندې لاړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای.
دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ د تاثیر د کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستی دي. دوی راته واځه بېغه تانس نه جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدې تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول ورځې مونږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر څراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور یې هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو تبه دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره. په وړ ډول ډول د کمنټونه راتل، د میسیجونه به راتل چې هغه به زوره ول ما او نه به کېدل چې دغه سره غدلم وایي ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري. بیا ما خاطه دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړی پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کی زه دي ګران شمیر د سیمه مسایل سره مخ شوایم. په کورنۍ کې مثال د سیمه مسایل سره مخ شوایم، لکه د فلانی زوی کولای شي تی نه شي کولای، مګر ما باندې هغه زنه ده کړی ځکه چې په یدم چې زی ترغه کوي شم، کغه په یو
برخه کې مثال کار کوي چې دی په بل برخه کې ترغی ډیر پیوړی و.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغه سی وي. د نوموړي په وینا کې ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده په کړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو لارواپو پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره، نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه یې ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکی ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سو سره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بجان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دی مسئولیت منل دی قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد ترسره سي نه تنل برندل په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه